د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیس کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
نوم د ساره د پلارم د سلیم دا منګل دا کړ کوم لا پولیس دا کړ کی مصروف یو اوس کو لگا اواره خوشی دا ایجه می کوم منګل غته اتلو منګل به خپل یخدم نه نه کو منګل خپل دا کړ پار اتلو
زمانو مو کل خان دا زولته دوه می کیږي چې در تر خرمه او زه د دې ډیر خوشاله ما چې مونږ ته پینځم مونږ در تر کوي
د ځکهونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پیل کې خغلې وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه د خوانځای را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته د زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چوک څمو وکړل چا سره کېناسته چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو ویل د دې د دوی ترمنز عام په هاو وشتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولري پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړل او بل اخر دوی مې ته وحسون سی خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالکو کی نو لومړی کار چې کوم واغه د کمپاینونو پروسه ولا سیما کمپاین وکړو او بل اخر هم والدین مې تشویق کړل سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو کړی
کله مو د تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې، چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمون د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق منې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه یو خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورځ په ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مضامین سي. دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم دې روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسمه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لز سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمول ته هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
استاسو له تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي لز دکړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمول ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بیرابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیري علاقه د ژوند په ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بے باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزن کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي
اومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډي شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمنګ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی او ګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خصماره لري ته په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي ار زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیتو کی ډیر سبو لاس تراوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زای وای چې د پوهنتون لپاره خودو کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوا کاله په هم پنتون شروع کړو ما خوشې کړو بعض مشکلات او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف د لاس نه ورکوم چې زه وایم چې ولای ما عمر زیات شو یا زه نشم یاله بیا هزار بار شکر چې مون ژوند کوو ژوند دیو او چې ژوند چې هر څه لاس ته راځي پنتون می شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي
د خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان وینه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار شروع کړم مثال دکانداری وو او فعلاً ښه ده خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زمان دی ولان دي خپلوانک به درته وخم خوښته دا دونه لري خو ځان ډیر رسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه وکړ دی داسې نورې بهاني لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولار پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا د فکرونو تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول دی یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې دی یو هواد او یا د کار د بازار التیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغه مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هواد یا د کار التیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیر اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیانو نه زده کی
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی لته ست دا پښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په غیو ډول تر ډیره پوري پات کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې هداسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیرسي یو یا دریو لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللی اول فکر کوم چې هداسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی مرد چې شه د پاره ځوان کو او باید ولي پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه وړي چې به پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متأسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ټاک شون او یا شخصي او کورنی مشکلات دي که یو انسان داسی و روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي دریم عمل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سر سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه که او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
دا آزادی رادیو دا آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړی یاست. دا آزادی ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د آزادی ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستان بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پایله کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکي دي او نمړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوې په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې، د کلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتی پروان کې، بیا په کارتی ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې، یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات. انقلاب لیسی په نوم ونامېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه کړه.
لږ یو څه زما کلیوال هم راووتلې ځکه ما هم ټول عمر کار ته نو کې تېر کړی دا به بیا مره کې نه وباسو. جانبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه ته وایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ، ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مت یاد کرتے پاؤں کے البتہ شلان خونو مختلف حالات دری اگر نظم دے رہی اول اور امی سر نفسر جانی سر مکتب تھا لال یعنی اگیز مکتب تھا یورم اور منگ مالما حاجر جان نمی دا ڈیرا ډیر یو کله انسان او ډیر مهربانه ده. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حجره جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو. ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده
متوسطی نه چو وتلی بیا لیسی ته چلاړی. ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی؟ که تکړه وی کوم مضمون مو خزده کیده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولاد ما دغه مکتب نه دی ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاسترل تمن چې د اجتماعي مضامین سره نه علاقه دی راځي تا وا دغه ک تاریخ او ک جغرافیا او نور ورته مسائل نو هغه ته ډیر شوق دا تاسو به باور نه شي نه هغه وخت چې زه مکتب کې وم کې به شي نه ولې چې ته له وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کلکه ونیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس او بخیر او کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره بے علاقہ و تاریخ او اجتماعیات سره.
جنبا صاحب دغه نوې ځواني او ځواني ته چلکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنگونه راوړي، بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي، کور ته جنگ راوړي، یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلې وي راغلې وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځواني کې.
واه داسې جنگي زنه وو واقعیت دا دی چې هغه چا خبر دی کولنګي منه وو ما او دې ته دا درسو کې مکتبو کې تابو کې جنگ نشتا ہو جنگی هلک ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنگ اوسېږم یا کوشش مې کوو چې ګډه وکړم کوشش د کوم منازې نه د یو رقم ته یو تفاهمه وکړم ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمونه مې نه شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی و چې کوم داسې به نه وم. یعنی کوشش مې کوو چې هغه چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را مې دانګل کېدی شي دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم را کې وه چې کوشش مې کوو دغه څه ورته وایي تېز کنځونه تېز حالتونه رقم ته په تفاهمو سره ګذشت سره یې راته خپلګي سره هموار کړم. زه نه پوهېږم چې څومره په دې کې به موافق وم یا به نه وم. خو مقصد کوششونه مې کول او کوشش مې کوو چې ډېرو
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
ښه هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه د دغه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرشو چې ز شوري په خاني شوري ته هات راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې ځکه نه پرې وی ته هات کې نو تاو کې په بنیالي اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اول کسانو چې پر ما دا ورته راولې غل شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و. نو بیا هغه حکومت ډاکټر سټیپ نجیب هغه چې حالات سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وروسته کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو؟
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د عادي ورته ځواب نه شوم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو تر څو پوښتنه هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار. کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم دی یو نظامي افسر اولاد یم لږه دوه پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري. البته د افغانستان کوم مترقی هیواد نه وو کوم پرمختللی هیواد نه وو کوم صنعتي هیواد نه وو خو ډېرې ښې توسعه په حالت کې وو. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هیواد شو لکه لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د نړۍ لوی پروګرامونه د وګړو شمول دي دغه د زیربنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر تر کونه په نظر کې نیول شوی. خو تاسو کوم چې د ساوډ کوو تاسو راځي چې اړین شو او داخلي جنگ شروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل شو په افغانستان کې. خو بیا په بل څه راځي شو تاسو په وختنی ته کابل کولایخه ان فرحات دریا یو سندر د شوي درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چې فرحات دریا بل اگر چې هغه په کندوز کې دی ځکه خو په دې کوښنواله کې راغلی کابل کې دی چې کابل شوی دی دا ریښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشروع خلک ځانې شرعی ساتامه پوری یا ام دغه چې تر شرعی پښتونخوا پوری دا ټول دوال خو د اکاسیو موږ نه قندریان غونډه ویلې درخت دی ولی او په دې پسرلی کې به دې ونو یو رقم بوی درلود یو رقم اثر به هر خوا په خپورو چې یعنی تاسو د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدې چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو یو پیرادار نه درلود همدغه اکاسی ونې د کابل پیرادارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک همداسې بیا دا اکاسی په شارینو کې وي په تمنی کې وي په طلا کې وي په کار کې چار کې وي چینو خواته کوټې زندگی خواته نم یادېږي د کارچناو شاشهید خواته په څومره و که به نه و هلته کې بېشي نورې ونې به وي خو د اکاسی معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارچې پروان کې کمې دي په کمی فتلا کې شارینو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسی ډېرې زیاتې
جان باسب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې ډم راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خلیګه پوره کوله کنه
خدای وطن خلیګه خو فرزانه هیڅ شي نشي پوره کوله وطن هم دغه چې دغه په موږ لیکل د شي پارادوکسي حل غاستو دا موږ قانون وطن سره دې د لیوانې بینه لرو خو یا وطن ولې د خراب کنه په حال تابن چې په جلا وطن کې په خارج کې په بهر کې تماخاچه مینا وطن سره خپل زادگاه سره لا نور هم زیاتیږي تشدیدیږي او ته همیشه په دې فکر کې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هیواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم هکي تقله کېږي او ته همیشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نو ډېره سخته وه خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لالل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته نوپلان اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې ته 2001 لسمه بیا لاړم افغانستان ته هلته په دفتات سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس د تبتو رسیدګي په دوره یه ها دغه ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو شیخ ځوان د سی او چرخه او خور چې مصروفم په کار او دا خو چې مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه ما فائدہ ولې چې ډیر هغه نشم په دې لا وترینه دې ځان چې ونه وینم ګرچه ذهن مې انیشه باندې مصروف او چې وطن څنګه کیږي وطن ته څنګه ځو دا هر شی ما کو تاسو ټول سره
جان باسب کیسه شخصی ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چواده مو کړای د څو مشمان لري جانباز صاحب که په دې اړه راته وایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزی څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتمن په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه په خوالی شي
وال سټي ته اشاره وکړه هغه وخت ما اصل ما بیل شکل شي هر څه په خوالی یا ورسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وم نو علی هم چندان زیاد علاقه مندی نه اگر چه دیر خب بخلای کهو دیگه شک نشته باید یاد کم خو اغا هم چون اغی هم کار کهو نو مب کل کل یوزه اتما ریسیپی بم رو وقت است یادی جزایی بم جلوولی افغانی اروپایی ده تقریبا هر شه کولشتم چه آخدتم خو ده کیفیت جواب گو نی چون ده مزداری با کیفیت بایی خواندوری بایی دی واده چا تا نور کوم خدا چه طول با مالی ده نیچی شک نلرم
یوازی دوم رو زمانه ده کوی چه قواره بایی خیسته یا خدا چه مزل لری کنه لری با دی اران
بلکل پیرا بایی بده نی ده چه تون ده خواندور بایی تون رو پکی با مالگا و مساله مراتا شوی وسی جی در کمه بریده بدا تم پخشه ویسی که تنیوشم مهلی خو کوشش کهوم چون اما کتابی می زکری که جوشیم گورم چو در که مثلا یوشه جوش رو خرید تم در که من تم پاتیشی بیا بالاخره با کلسو خوراک تا مادشی واسه در چو شهر پا کاغذ دروی مخیید
جانباز صاحب د عمر عمر چې تاسو په مسافرې کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې و او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي تاسې کوم خوږه خاطره هم پکې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پر دې کې چې ما په دې باندې مې تویلې مالې چې ما لور چې پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو ژوند نه ښایسته وي او هغه به ما ته ډېره ورته وسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وسي لور یې راته نیولې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ دی
خدای دې درته ژوندې لري. جان باس پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅه کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګوري؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي، که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی، او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ، د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه، د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي، راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ، موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې، دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. اوس ما سره د افغانستان یو خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي، تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومو، ولې د حقوقو نه محرومووئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي، بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نیکه سبوي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ، او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړئ.
پومی کا سنم سوائی سوائی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورز لتا سره.
سبا ما پښین کزا براسم دماز دیگر موسم که وقت ساعت چکر دی سبا ما بسن قضا براسم سرگی را پور تکاش نای ما دیگر دی نا وقت سبا براسم یا ای جاز لوگ کچی دم دنیا دن مار دی دورتی پرنا براسم سرگی را پور تکاش نای ما دیگر دی نا وقت سبا براسم یا ای جاز لوگ کچی دم دنیا دن مار دی دورتی پرنا
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.